په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له فرخندې اسد وو.
تیر ورځ په قطر کې د افغان طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د بلوچستان په لسپیله کې د یو بس او د تیلو د لارې په جنگیدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي او جرمني د ایران د یوې هوایي کمپنۍ په پروازونو بندیز لګولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو استازو د ګل پورس په قطر کې امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خبرولو سره دا خبره کړې ده. د طالبانو یوې سرچینې تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي دفتر غړو په دوها کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي چې تمه ده نن به هم دوام ولري. طالبانو ویلي چې زیاتره خبرې به په د دوی پر ایجنډه وي چې کې له افغانستانه د نړیوالو عسکرو پر وتلو بازیات په حسوي تروسه افغان حکومت په دې اړه سن دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل وروستي سفر چې د جنوري له 8 پیل کړی وو له چینایي هندي او پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د جنوري پر 28 پای ته ورسوه او دوه هاته ولاړ. سنت نږدې د بلوچستان په لسپیله کې تیر ماښام د سورلو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نورو وضع هم خراب ده او زیاتره ژوبل کسان د لسپیلې او هم مختلفو روغتونونو ته وړل شوي دي. د لسپیله ډیپټي کمشنر شبیر منګل تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بس د کراچۍ نه د پنجګور په لور روان وو چې په لسپیله کې چمن هوټل ته نږدې د تیلو یوې لارې سره وجنګید او اور ترې بل شو.
په بس کې د سوارلیانو شمیره د 24 څخه زیاته وه. په دوی کې یوازې 14 کسان خوندي پاتې سوي دي او باقي ټوله د اور له امله وژل سوي دي.
په وجل شو ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګړو او پلویانو د خپل ملګري علمزي مسعود د نیولو خلاف د ښار د مبینه ټاون د پولیسو مرکز مخې ته احتجاجي ناسته له هغې وروسته ختمه کړه چې د شپې ناوخته صوبایي وزیر جیلخانه جات ناصر شاه احتجاج ته ورغلو او ژمنه یې ورسره وکړه چې مسعود به د جنوري په 28 عدالت ته وړاندې کوي. د پیپلز ګوند مشر فرحت الله بابر تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل عالمزیب د سند حکومت په وینا نه دی نیول شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل عالمزیب مسعود له خپلو ملګرو سره د کراچۍ کلیفټن ته روان و چې پولیسو په زور له ګاډي کوس کو له ځانه سره بوتلو.
پولیس موبایلونه دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه وو هغه ګاډیانو د دوی ګاډي مخته ګاډي درولي دي چېټ فایر یې کړی دي او پر دوی حمله کړې ده. دا وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی دا ویډیو موجود ده. د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا عالمزیب ملګری اوچت کړی دي.
پرون په ټولنیزو رسنیو د عالمزیب مسعود د نیول کېدو یوه ویډیو هم خپره شوې خو پولیس وایي دغه ویډیو ناسمه ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل تېره ورځ د ټویټر له لارې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزیب مسعود درک ولګوي. د قبایلي ضلعو ځینو د پارلمان غړو پرون د کامی سملۍ د غونډې پر وخت شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې او وایي په دې اړه دې پارلماني کمیټې جوړه کړې شي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې عبدالشکور په خپل وینا کې وویل چې د خیسور پیښه د دوی په عزت یوه حمله ده او باید پوښتنه یې وشي.
خیسور شریف کې زموږ په عزت لاس اچولې شوی دی. په خیسور شریف کې حیات مې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولې دی هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي.
تیرونه په ټولنیزو رسنیو په خبري شوی وی ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور یو ماشوم حیات خان وزیر داوه کوي چې امنیتي سرتیرو یې پلار او ورور نیولې او د دوی کور ته بغیر له اجازه ورننوسی. بلخوا ځای انتظامی او امنیتي سرتیرو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یواډه د پرونی حمله د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه متضاد راپورونه دي. افغان چارواکو د 1200 کسانو د وژل کېدو له شلو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړي، خو په عین حال کې رویټرز خبري ایجنسی د دفاع وزارت یو چارواکي لخوا خبر ورکړي چې په دې حمله کې له 100 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په وژل شوو کې د کمانډو ځواکونو اتغړي هم شامل دي. د دې حملې ذمہواري و سوالو طالبانو منلې ده. جرمنی د ایران د ماهان هوایی کمپنۍ لایسنس منسوخ کړی دی. جرمن چارواکي وایي دغه کار یې د امنیتي اندېښنو او دغه کمپنۍ په شام کې د فعالیتونو په بنیاد کړی. د جرمنی د حکومت ویان سټیپن سیبر تیره ورځ وویل د اروپایي اتحادیې او امریکا سره تر سلا وروستو د هوایي چلند مرکزي ادارې په ماهان هوایی کمپنۍ جرمنی ته په داخلېدو بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دغه ګام هرکلی کړی او په ټولو اتحادیانو یې د دغه کار په مرسته کولو غږ کړی. ماهان د ایران دوی مالویا هوایی کمپنی دا چې د 2013 کال راهیسې د امریکایي بندیزونو لاندې ده. د مکسیکو اټانی جنرال ویلی چې د تیر اونۍ د ګیس د پایپ لاین د چاودنې پلټنې پیل کړې دي چې پکې به د چارواکو ممکنه غفلت ته هم ګوري. په دغه پیښه کې یو نوي کسان وژل شوي دي. دا لانه د معلومات چې د جنوري پر 13 دغه پیښه څنګه مخې ته راغله، خو چاودنه د مکسیکو ښار نه 15 کیلومتره لرې شمال اړخ ته هغه وخت وشوه چې کله خلکو د یو غیر قانوني لیک شوي پایپ لاین نه تیل وړل. لوی سارنوال الیجندرو مانیرو د جنوري پر 20 اویل پلټ کې د دې معلومولو هڅه کوي چې دغه پایپ لاین ځایي خلکو مات کړی وو او یا د کومو جنایي ډلو کار وو. د هیدالګو صوبې ګورنر عمر فیاد تیره ورځ د پیښې د وژل شوو شمیر یو نوي ته یاد کاو تر 250 نور پر روغتون کې دي چې د ډیرو حالت لا هم ښه نه دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسیوبۍ او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ 80 پیسې او 109 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 158 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 40 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. رپورټونه وايي د افغان طالبانو استازو پرون په قطر کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي چې دغه مذاکرات به نن هم جاري ووسی. د چار یو شنن کې وايي اسلام آباد ته د امریکایي چارواکو وروستی سفرونو او په دوحه کې د خبرو نوي پړاو د افغان سولې په اړه هیلې پیدا کړې دي.
قطر کې دا خبرې شروع کېدل دي هلي او امیدونه هغه برتېره کړي دي، لیکن د افغانستان مسله ډېره زیاته یو پیچلې یو مشکل ده، انتظار مو پکار دي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې پرون په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اوچت کړل شوي غړي عالمزیب مسعود ځای زګیرې وښیي او یاد یې هم هغه زر خوشې کړي. د غورځنګ یو بل غړی د مسعود د اوچتولو پیښې د سترګو لیدلې حال وایي. خوست چارواکی په دغه ولایت کې د باچا خان په نوم د یو نړیوال پوهنتون جوړېدو خبر ورکوي.
کوشش دا غدا چې رئیس جمهور خطرې میاشتو وروسته دلته راشي د باچا خان نړیوال پوهنتون عملي کارو څخه لیدنه وکړي.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع له ډیرو ناندریو او غنګوسو ورسته بل اخر د افغانستان د سولې په خلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. زلمی خلیلزاد طالبانو سره ورسته لاغ خبرې کړې چې نوموړی اسلام آباد تخپل ورسته سفر غټور وباله. تفصیل له نوریاس نوري ورو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي، هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوری کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجندا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیرې بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیرې بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شوه چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل په ګډون یو شمېر نورو پوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. د طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغان طالبانو استادو پرون په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې کړې دي. ویل شوی چې دغه مذاکرات بنن هم جاری ووسی. پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خبريال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو لاغه پوښتلی چې د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاو مشري څوک کوي او دا چې د پرونیو مذاکراتو مهم ټکی څول.
کم خلک چې دغه سیاسي پروسې نه په قطر کې خبر دي هغه مشال ریډیو ته دا خبره کړی ده چې ټول ورځ د دې پرون خبرې روانې وې او یو لس امریکایي په دغه خبرو کې شریک امریکایان چې زلمی خلیلزاد د امریکا خصوصي استازي هغه د امن لپاره هغه مشرکو ده او د طالبانو اته کسانو په دې خبرو کې چې د سیاسي دفتر چې کوم مشر دی هغه مشري دغه پر غاړه و. 13 ورځ دوه مهم موضوعات کم سرچینې چې خبر دي دغه عمل نه خبرونه هغه مشالې دی او دا تایید کړي دا چې یو خو د طالبانو هغه مخختنه چې دوی ته د اطلاع ورکړي چې آیا امریکایان دی او کنه دی او دویم چې کله دی امریکایان د طالبانو نه غواړي چې هغه ته بد داد یقین دهاني ورکړي چې راتلونکي افغانستان هغه د امریکا او د نورو هیوادونو تاریخ یو خطر یو ګواښ نوی په حال دا موضوعات چې په دې باندې خبرې شوې دي.
صحیح ده. او طاهر خان دا په کوم وګورو د امریکا د حکومتي او پوزي چارواکو پاکستان ته پرستاو کې سفرونه وکړل او دا اوس چې په قطر کې د خبرو نوې دور پیل شوې ده نو ستاسو په نظر څومره هیله مندي شته چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه دا نوې هلې ځلې بګني نتیجه ورکړي او د افغانستان د جګړې خاتمه به ممکن شي ګني؟
ورنه خبره خدا دا چې په دې رستو کې شکل زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې وو نو هغه وخت د امریکای د فوجانو چې کومه مرکزی کمانډه ده او بیا دغه سنټام د لاندې د افغانستان جنگ هم لکه هغه غا رهبری او مشرکی دا غي مشر دلته بیا د ډونلډ ټرمپ سره ډیر نږدې د کوم سېنیټر دی لنسی ګراهام هغه په اسلام آباد کې وو او دې سره سره بیا د ډونلډ ټرمپ یو مشاوره لیزا کارټس هغه د زلمی خلیلزاد نه دوره ځوړان نه راغلی و دلته و او بیا هغه دغه وفد کې شامل شوی دا ټول امریکایان چې په یو ځای په اسلام آباد کې وو نو د دې سمانه شته او خپل په قطر کې دا خبرې شروع کړل دی ډیر زیات هلی او امیدونه هغه را برسېره کړي دي. دلته په اسلام آباد کې چې کله مونږ خبرې کوو چارواکو سره نو هغې ډیر زیات مطمئن ښکاري. ځینې پکې دام وایي چې تر د 28 جنوري کې دي شي ځینې داسې پرمختګونه وشي چې هغه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په مستقبل کې هغه دا یو ښه بنیاد کې نو هیلې پیدا شوې دي. لیکن یو خبره به دا ضرور پکار وي چې د افغانستان مسله ډېره زیاته یو پیچیده یو مشکل ده. انتظار به پکار وي لیکن هیلې شته.
په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رډیو همکار طاهر خان وو چې پرون چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د سولې خبرې پیل شوې دي پر دغه موضوع معلومات راکول.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
امریکا چې وایي د افغانستان د مسلې د وسولیز حل په لټه کې ده. یو شمېر لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو په تیرې وونه کې پاکستان ته سفرونه وکړل. دا چې د امریکایي چارواکو له پاکستاني او هغه سره د ورستیو لیدونو په نتیجه کې به د افغان سولې پروسه ګني مخته لاړ شي او یا هم د پاکستان او امریکا خرابې اړیکې به ښې شي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ.
د امریکا په سینټ کې د عدلي د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال لینزی ګراهام د جنوري پر 6 په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبريالانو ته وویل د دواړو هیوادونو تعلقات تر اوسه پر ورکړه راکړه ولاړول.
This relationship has been pretty much transactional.
د وای د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا له حملو راهیسې زموږ تعلق تر ډیره پر ورکړه راکړه ولاړ وو. لکه تاسو به دا وکړئ نو موږ به دا درکړو. کئ نه کوي دا درڅخه اخلو. دا تیر وطن وا او وزیر اعظم عمران خان وایي چې د دې ورکړې راکړې تعلق نه ساتل غواړي او له امریکا سره ستراتیژیک تعلقات جوړول غواړي.
ګراهام زیاته کړه چې امریکا ته پستنېدو به له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خبرې کوي او پر دې به ټینګار کوي چې له عمران خان سره زر تر زره وویني. د لینزی ګراهام د دې خبرو په تناظر کې د پاکستان د خارجه چارو پخوانی سکرتر شمشاد احمد تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دا لومبې ځل دی چې د دواړو هیوادونو مفادات یو شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه په یوه نقطه متفق شوي دي. دا ډیره عجیبه خبره وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاداتو جنگ خو نه، خو د بدقسمتۍ نه د دې باوجود په تعلقاتو کې د ګټو مشترکه نقطه نه پیدا کیده. دا اوس لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو د ګټو مشترکه نقطه وموندله. امریکا هم غواړي چې افغانستان کې امن شي او دوی ستانه شي، او په پاکستان کې امن د افغانستان د امن نه بغیر ممکن نه دی، او د دواړو هیوادونو ګټ یو ځای شوی او دا ډیر ښه پیل دی.
خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا په دې اند دی چې شاید امریکا پاکستان نور د پام نشي غورځولی او ځکه اوس پاکستان سره د نږدې تعلقاتو خبره کوي.
پرزیدنت ټرمپ هغه دی چې پخوا په ټویټ کې هم واسه هم پاکستان ته هر بد راځو، نو یا خو دې ته مجبور شو یا دا احساس ورته وشو چې پاکستان لازم دی، نو پرایم منسٹر عمران خان ته خطر واسطه او چې ته زما په دې کې مدد وکړي افغانستان مسله حل کړو. نو په هغه کې څه پیشرفت هم وشو، خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې دا هغه پیشرفت که څه مثبته نتیجه نه راووته، نو شاید وجه دا وه چې امریکا او پاکستان صحیح هوم ورک کړی نه.
په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان د سولې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلداد، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي چارواکي لیزا کرټس، د امریکا د مرکزی پوځي کمانډې مشر جنرال جوزف ووټل او سېنېټر لینزی ګراهام پاکستان ته سفرونه وکړل. د پوهانو په خبره ممکنه ده دا د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې نوې آغاز وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزیب مسعود پته جوته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي عالمزیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو ونیو، خو پولیسو دغه خبره رد کړې. د سین صوبې واکمن ګوند پیپلز پارټۍ ویلي مسعود د دوی د حکومت په امر نه دی نیول شوی. ظفر خان معلومات راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین وای علمزیب مسعود له خپلو ملګرو سره کلپټن سیمې ته روان و چې پولیسو په زور له ګاډۍ کوز کړ او له ځانه سره یې بوتلو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل
پولیس موبایلونه دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې سرکاري نمبرونه د دې ګاډۍ مخه ګاډۍ درولي دي چېټ فایر کړی دي پر دې حمله کړې ده دا وردی کو خلق دا ویڈیو موجود دا دا گولی خولو نمش پیدا کری دی او دا علمزیب ملگره و چت کری دی
ترینو ویل دا غرزن غرو او پلویانو دا پیخ پرزد دا موبینتا اون پولیسو دا مرکز مخیط احتجاجی ناستا پیل کلا چه دا شپی ناوقتی دا صوبای وزیر ناصر حسین شا لحق جمنی ورستو ختم کلا چه ویلی مسود بنن محکمه توراندی کوی او دا غرزن دا غرو پزد لیکل شوی طول مقدمه با ختموی دا علمزیب ترنیول که دو یو ورز مخی پا کراچه که غرزن دا نقیب الله مسود دا لومړی تلین پا مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستانیو چارواکو غږ کړی دی چې د علمزیب مسید ځای دې وښي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي او یا دې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخواني سینیټر فرحت الله بابر وایي علمزیب مسود د سند حکومت په امر نه دی نیول شوی. موړی بیګا مشال رډیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مسرب به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې وکیل کوي ورته او وزیر واسه دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ انډر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورځنګ په شپاړس منتظمینو پرچې لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راو زاکر مشال راډیو ته وویل د غورځنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د علمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینه ټاون تاڼه مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې دي. زه د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورځنګ له غړو سره بحث کوي او بیا علمزیب مسعود له ځانه سره بیایي خو راو زاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینو استازو د ایوان په پرونۍ غونډه کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې د پلټنو په دغه اړه د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. د حیات خان په نوم د خیسور یو ماشوم څو ورځې وړاندې په ټولنیز میډیا په خپرې شوې یوې ویډیو کې وویل چې د پاکستان امنیتي سرتیري د دوی د کور ستر ماتوي. بل پلوه د داخلي چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د اسمبلی غونډې ته وویل د قبایلو د پارلماني استازو غوښتنې مني خو پر هغوی یې غږ وکړل چې له حکومت سره کښېني او پر خپلو مسلو خبرې ورسره وکړي. له اسلام آباده د سراج ظهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي ضلعو غړیو علي وزیر محسن داول او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مفتی عبدالشکور خپل ویناګانو کې د ساحوال د پیښې د غندلو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې په اړه د کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه او ویل که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. په دې اړه مفتی عبدالشکور وی
خیسور شریف
کې زموږ په عزت لاس چول شوی دی. جناب سپیکر دی ته لږ توجه ورکړی. په خیسور شریف کې حیات میں یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولې دی هغه دی لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده. وزیر دفاع صاحب لږ د قبایلو فریاد هم واوره. نن زمونږ ټول قبایل د وینو په اوښکو جاړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ د قبایلو سره ډېر ظلم شوی دی. نو د دې لپاره دی دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي. په دې موقع د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی په جواب کې وویل چې د داخله چارو د وزارت دروازې د دوی د پاره خلاصې دي. را دي شي دوی به مرسته کوي. دی وی نن علی وزیر رول د فاټا د هغه خلکو خبره وکړه چې نن تنگ شوی دي. د نن نه یو نیمه میاشت مخکې وزیر اعظم عمران خان صاحب د علی وزیر او محسن داوڑ سره ملاقات وکړو. زه او پرویز خټک او امامت خان موږ دوی ته ورغلو. نو نن زه د ټول کام په وړاندې دوی ته دا وایم چې د داخله چارو وزارت دروازې خلاصې دي. تاسو چې چرته غواړئ زه به در سره ځم. چا چې زما د پښتنو او پاکستانیانو سپکاوی کړی هغه به موږ یو مثال جوړوو. خو تاسو چې راځئ نه. په دې مقدمه مفتی عبدالشکور وینا وا باید چې په قبایلو نور ظلمونه بند کړی شي. او دې لړکی د جمعیت علماء اسلام فیډلی نظر او پالیسی ډیره په ډاګه ده. او کدا سلسله ونه درول شو نو په 28 جنوري چې کوم ملیون مارچ شروع کیږي هغه به د دې عمل پر ضد په تحریک کې بدل کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په هغه وخت کې د مدني ټولنو او فعالانو د مهم رول لکبله حکومت ځینو ګامونو غوښتو ته اړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیشن وایي د فعالانو د منظم کمپاینونو له وجې په پولیس مقابلو کې د وژنې پیښو شمیر کم شوی او د ځینو هغو لپاره پلټنیز کمیشنونه هم جوړ شوي دي. خو دغه سازمان زیاتوي چې د کمیشنونو رپورټونه نه په ډاګه کیږي او په خبره په دغه برخه کې نور کار ته اړتیا ده. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن چارواکی وای په هغه هیواد کې د مدني ټولنو ګړندی رول حکومت د بشری حقوقو لپاره په یو شمېر اقداماتو کولو مجبور کړي. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د پښتونخوا کونسل غړی شیر محمد خان وای د مدني ټولنو فشار حکومت د ځنې پیښو په اړه دریض بدلولو او پلټنو کولو ته اړ کړی دی.
سوال واقعا چې دا په دې باندې کړ د پنجاب او د پښتونخوا وکیلانو هغه ته هم احتجاج وکړو مته چې هغه د عدالتونو بایکاټ وکړو
په پاکستان کې پرکیدونکو پولیس مقابلو د بشري حقوقو تنظیمونو تل نیوکې کړې دي. د پاکستان بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې په هغه هیواد کې 2200 کسان په پولیس مقابلو کې وژل شوي وو. تیر کال په کراچۍ کې د نقیب مسعود وژنې او د مدني ټولنو تر سخت احتجاج وروسته په پولیس مقابلو کې جوت کمی راغلو او تیر کال په کې د وژل شوو شمیر یو د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ډاکټر توصیف احمد خان وای د مدني ټولنو په وده کې ټولنیز رسنۍ ګټور رول ترسره کوي. همدارس د اسما جانګیر، آی اے رحمان او نورو مدني فعالانو هڅو او قربانیو حکومت ځینې ګامونو اخیستو ته اړ کړ.
په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره د کار په برخه کې ډیر بدلون راغلی. چې کله هم له بشری حقوقو نه د سرغړونې پیښه وشي د بشری حقوقو نړیوال کمیشن، د بخښنې نړیوال سازمان او د پاکستان دننه د بشری حقوقو تنظیمونه یې پر ضد غږ اوچت کړي. د ورکو خلکو لپاره ایچ آر سی پی پر لپسې کمپاین وچلوه او حکومت مجبور شو چې ځینې ورک خلک خوشي کړي. حکومت په یو شمېر برخو کې قانون سازي هم کړي او د بشری حقوقو د سار کمیشن یې جوړ کړی.
ډاکټر توصیف زیاته کړه که د مشال وجنوه یا د نقیب مسعود او یا هم د ساحوال او یا نورې پیخې د بشري حقوقو تنظیمونو پرې منظم غږ اوچت کړی او ښې نتیجې یې راوړې دي. خو شیر محمد خان وایي حکومت که څه هم پلټنیز کمیشن جوړ کړي خو بیا وروستو د دې نتیجه نه راوځي.
ریاست خپل ذمواري ایمانداري سره سرته نه رسوي. یو جی آی ټی جوړ شي په پاکستان کې د یو کمیشن رپورت چې سمنطقي نتیجې ته نه رسېدلې.
د شیر محمد خان په خبره که د بشري حقوقو تنظیمونه او مدني ټولنې نورې هم متحد شي نو هغه ورځ لري نه ده چې د انصاف ټولې تقاضې پوره شي او له بشري حقوقو څخه د سرغړونې کیسونه منطقي انجام ته ورسیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو پا پیخور کے دا غرمے دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لفرخندے اسد آورو
تیره ورځ په قطر کې د افغان طالبانو استاذ او امریکایي چارواکو ترمن د سولې خبرې پیل شوې دي. د طالبانو یوې سرچینې تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي دفتر غړو یې په دوحا کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي چې تمه ده نن به هم دوام ولري. سینتا نږدې د بلوچستان په لسپیله کې تیر ماښام د سورلیو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نورو وضع هم خراب ده او زیاتره ژوبل د لسپیلی او هب مختلفو روغتونونو ته وړل شوي دي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د خپل ملګري عالمزیب مسعود د نیولو خلاف د ښار د مبینه ټاون د پولیسو مرکز مخې ته احتجاجي ناسته له هغې وروسته ختمه کړه چې د شپې ناوخته د سند د جیلخانه جات صوبایي وزیر صوبائی وزیر ناصر شاہ احتجاج ته ورغلو ژمنه ورسره وکړه چې مسعود بنن عدالت ته وړاندې کوي. د قبایلی ضلعو ځینو د پارلمان غړو پرون د قومي سمنې د غونډې پر وخت شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې او وایي په دې اړه دې یو پارلماني کمیټي جوړه کړې شي. رویټرز خبري اجانس ته یو افغان چارواکي ویلي د میدان وردګو په پرونی چاودنه کې د وژل شوو شمېر 130 ته رسیدلی دی. په دغه پیښه کې ګڼ خلک هم ژوبل شوي دي. د جرمني د ایران د ماهان هوایی کمپنۍ لایسنس منسوخ کړی دی. جرمن چارواکي وایي دغه کار یې د امنیتي اندېښنو د دغه کمپنۍ په شام کې د فعالیتونو په بنیاد کړی. ماهان د ایران دوی ملوی هوایی کمپنۍ ده چې د 2011 کال راهیسې د امریکایي بندیزونو لاندې ده او د مکسیکو اټارنی جنرل ویلي چې د تیر اونۍ د ګیس د پایپ لاین د چاودنې پلټنې پیل کړي دي چې په کې به د چارواکو ممکنه غفلت ته هم ګوري. په دغه پیښه کې 90 کسان وژل شوي دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیل احمد الله اور
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د امریکا په سېنات کې د عدلیه د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال سېنټر لینسی ګراهام د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي صدر ترامپ له وزیر اعظم عمران خان سره د دې سیمې په حالاتو خپل منځي اړیکو او افغانستان په مسلې زر تر زره ملاقات کول پکار دي چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی موجودګي هم ضروری ده. ورسپانه لیکي پاکستان په تیرو وختونو کې همیشه د امریکا سره ملګرتیا کړې خو په هر مشکل وخت کې ورسره امریکا بیا څه قسمه مرسته ندی کړي بلکې د خپل ناکامیانو لپاره همیشه پاکستان ذمہوار ګڼلې. ورسپانه لیکي امریکا ته یو وار بیا د پاکستان ضرورت را پیښ شوه نو ځکه هر څو ورځې پسې یو نه یو چارواکي پاکستان ته روان وي. خو پاکستان له خپلې ګټې په نظر کې ساتل پکار دي ځکه چې امریکا سره ملګرتیا کې ورته ګټه نه بلکې نقصان رسیدلې دی. نوای وخت ورسپانه هم خپل اداریه د سېنټر لینسی ګراهام پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات لیکلې ده. ورسپانه لیکي پاکستان د ایوی اوګدی مودی راهسه د افغانستان مسلې په سیاسي حل زور راوړلو. امریکا هغه وخت د تجویز سره اتفاق نه کولو خو اوس ورته احساس وشو او پخپل هم دا خبره کوي چې د افغانستان د مسلې سیاسي حل راوستل پکار دی او په یاد ملک کې د سولې لپاره طالبانو سره مذاکرات شروع کړل. ورسپانه لیکي که څو کاله وړاندې امریکا په پاکستان اعتماد کولو سره مذاکرات شروع کړي وي نو نه صرف په افغانستان کې به د امنیت وضع ښه وي بلکې په دې سیمه کې به هم قلاری راغلي وي. دانو ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي محکمې 13 اونۍ په یو جالي مقابله کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول څلور کسان وجل او درې ماشومان ژوندۍ پاتې شول. ورسپانه لیکي پنجاب او سند صوبو کې وخت پر وخت دا قسمه مقابلو کې کسان وجلې کیږي. تیر کال په کراچۍ کې د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار په یوې مقابله کې نقیب الله محسود په شمول ځنې نور بې ګناه کسان وجل خو راو انوار ته سزا ورکولو پر ځای نوموړی په ضمانت خوشې کړی شوی دی. ورسپانه لیکي دا قسمه مقابلو مخنیوي کول پکار دی کم چې د قانون سازۍ لاره ممکن دی. پولیس دې لپاره نه دی چې بے ګناه خلک ووجنی بلکې د دوی کار د خلکو تحفظ کول دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سٹارٹ فار کمنٹری و پانے د افغانستان د روغ جوړ پر روانو هر زلو لیکنه خبره کړې لیکنه وای افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وستل د هیواد جګړې ختمولو یو مناسب لار نه ده. بلخ فرانس پریس اجانس په لیکنه کې ویلي د تایلند حکومت د کډوالو پر وړاندې سخت پالیسی خپل کړې. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندي اسد اورو.
سٹارٹ فار کمنٹری پخپلا یو لیکنه کې وای په افغانستان کې د سولې مذاکرات تر هغه نشي کامیابې دي تر څو چې په دغه هیواد کې نړیوال عسکر موجود وي. افغان طالبان غوښتنه کوي چې دغه هیواد د نړیوال عسکر اوسي. په افغانستان کې روانه جګړه نه یوازې د خلکو ژوند ته خطر پیښوي بلکې د نړیوالو لخوا سرمایه کاری او افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو سره د تړلو پلان هم له خطر سره مخامخوي. بلخوا امریکا هم خپلې هڅې تیزې کړې دي چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات کامیاب شي. سٹیٹ فار کمنٹری لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه په درو خبرو کار پیلولی شي. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو موجوده شمیر پر خپل ځای وساتي او لکه څنګه چې هغه د 2010 کال په اگست میاشت کې ویلي وو دغه پوځیان به له افغان امنیتي عسکرو سره مرسته کوي. دویم دا چې هغه له افغانستان نه ټول 14,000 امریکایي عسکر وباسي کوم چې به یو غیر مناسب عمل وي او د افغان جګړې په پایلو به ښه اثر ونه کړي او یا د هغو 300 نړیوالو عسکرو په وستلو خبرې وشي چې په دغه هیواد کې موجود دي او دا به هم د نړیوالو لخوا یو تر ټولو ناخوښه کار وګرځي او د افغانستان د سولې پر عمل به خاص رات نه وي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د سعودي عرب د یوې جنۍ رهب محمد الکنون د پیښو وروسته په تایلند دا فشار زیات شوی دی چې د کډوالو په اړه پر خپله پالیسۍ کې بدلون راولي. تایلند کډوالو ته پناه نه ورکوي. دغه هیواد د کډوالو د منلو په اړه پالیسي سخته ده. دغه هیواد د ملګرو ملتونو د کډوالو په اړه قرارداد نه دی لاسلیک کړی. د جنوري په میاشت کې رهب الکنون د بینکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان پاتې کړ. د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو سره یې له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. هغه وروسته کینیډا ته ولېږل شو او هلته د شهریت تمنلو کار پیل شو. ای پی لیکي که څه هم تایلند کډوال نه قبلوي خو هغو خلکو ته بیا مثبت ځواب ورکوي چې د جنگ جګړو او یا د کومې بلې مسلې له وجې دغه هیواد ته داخليږي او دا شانې د رهب محمد سره هم مرسته وکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
جرمنی د ایران د ماهان هوایی شرکت جواز لغو کړی دی. جرمن چارواکو ویلي دغه اقدام د امنیتي اندېښنو په شام کې د دې شرکت د فعالیت په خاطر کړی دی. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
د جرمنی د هوایی چلن ادارې له خپلو اروپایي متحدینو او امریکا سره له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې په جرمنی کې د ماهان د هوایی شرکت د الوتکو کیناستل منع کړي. دا خبره د جرمنی د حکومت ویان سټیفن شیبرت پرون دوشنبه په برلین کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه.
Es ist einfach so, dass nicht ausgeschlossen werden.
په حقیقت کې لدی انکار نشي کېدای چې دغه شرکت به جرمني ته داسې شیان انتقال کړي چې ورسره زموږ امنیت اغیزمن کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمني د دې اقدام ستاینه وکړه او د واشنگتن له نورو متحدینو یې هم غوښتي چې ورته اقدامات وکړي. ماهان آیر د ایران دوهم لوی هوایی شرکت دی چې له 2011 کال راهیسې د امریکا په بندیزونو کې په نښه کېږي. واشنگتن تل د نورو هیوادونو له چارواکو غوښتي چې د دې شرکت الوتکو ته په خپلو هیوادونو کې د کیناستو اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانې وزارت پر یو شمېر هیوادونو او شرکتونو په لګول شوو بندیزونو کې هم خبرداری ورکړی چې د ماهان شرکت ته نه د کیناستو اجازه ورکړي او نه هم ورته خدمات وړاندې کړي. ایران د امریکا متحده ایالات او اسرائیل تورن کړي چې هڅه کوي له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه له تهران سره د 2015 کال د اټومي تړون د جوړولو هڅه کړې د دې هیواد اړیکې زیانمنې کړي. خو د جرمني د حکومت ویان زیاته کړه چې دا کار د خپلو امنیتي دلایلو په خاطر کړی دی. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې ایران ته د جاسوسۍ په تور د یو 50 کلن افغاني الاصله جرمني د نیول کېدو خبر ورکړی و. ایران دغه تور بی اساسه بللی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان کریستوفر برګر ویلي چې ماهان شرکت د ایران له سپای پاسداران انقلاب سره اړیکې لري او د ایران او سوریې ترمنځ پوځي الوتنې ترسره کړې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. په دې جګړه کې سلګونو زره کسان وژل شوي او میلیونونه هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په هیواد کې د آزادو رسنیو نشتون د دې سبب شوی چې مجازي نړۍ پیاوړي شي او خلک غواړي ټول موضوعات په آن لائن ټولنیزو شبکو کې بیان کړي. ولسمشر روحانی همدارنګه منلی چې د معلوماتو د فلټر کولو یا سنسور سیاست ماتې خوړلې ده. اجمل اند جزئیات راکوي.
حسن روحانی د دوشنبه په ورځ نه یوازې دا چې په خپل هیواد کې د خبریدونکو معلوماتو د فلټر کولو د سیاست ناکامي ومنله، بلکې ویل چې په ایران کې آنلاین ټولنیز رسنۍ پړسیدلې او خلک غواړي ټول موضوعات په ټولنیزو شبکو کې بیان کړي. روحانی د دې دلیل په ایران کې د آزادو رسنیو نشتوالی وباله. د ارنا خبری اژانس په وینا حسن روحانی د ایران د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له مدیرانو سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې د خلکو له عمومي غوښتنې سره مبارزه قانوني او مشروع نه ده. حسن روحانی وایي په هیواد کې آزاد رسنۍ نه لرو، یوازې دولتي راډیو تلویزیون دی، نو له همدې کبله خلکو معلوماتو ته د آزادانه لاسرسي لپاره موبایل ټلیفونونو او له موبایل ټلیفونونو آنلاین ټولنیزو شبکو ته پراخه مخه کړې چې ورسره موږ له موبایل ټلیفونونو او مجازي نړۍ څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د بېساري زیاتوالي شاهدان یو. د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د بیان د آزادۍ نړیوال سازمانونه له کلونو راهیسې د ایران پر رهبرانو په دې هیواد کې آزادو رسنیو ته د اجازې نه ورکولو له کبله انتقادونه کوي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې په نړۍ کې د آزادو رسنیو په اړه په خپل وروستي کلنی رپورټ کې ویلي، ایران په 2013 کال کې د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د نړۍ د 130 هیوادونو په لیست کې 144 ځای درلود. دا راپورت زیاتوي په دې هیواد کې د رسنیو د آزادۍ په برخه کې په 2013 کال کې د 2018 میلادي کال په مقایسه هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی روحانی په دې غونډه کې د دې هیواد دننه د معلوماتو د فلټر کولو سیاست ته هم اشاره کړې وای دا یو ناکامه پالیسي ده. نوموړي ویلي تجربې ثابته کړې چې د هر څه له فلټر وروسته فلټر ماتونکي رامنځته شوي چې منفي اړخونه یې لرل. دا ایران ولسمشر ټینګار وکړ چې د انټرنیټ تړل یا پرانستل دوی کومې نتیجې ته نه رسی. نوموړي ویلي باید د ایران د ولس رسنی سواد لوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای څېړنیز ادارې یو رپورټ وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به د هغه هیواد ګاونډیان په افغان جګړه کې لا نور ښکیل شي. رپورټ زیاتوي چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو په کار کې تادی وکړي، نو طالبان ښایي د سولې له خبرو سره نور دلچسپي ونه لري. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورسپانه دی ویلي کني مهم ټکی درته ورو. له امریکا خبر په رپورټ کې خبرداري ورکړل شوې چې کدا هغه هیواد حکومت له افغانستان خپل سرتیری وباسي، نو د افغان سولې په خبرو کې بعد طالبانو دلچسپي ختم شي او هم د سیمې هیوادونه د افغانستان په جګړه کې لا نور ښکیل شي. د ریپبلیکن ګوند یو سېنېټر ران پال د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر خپلې وروستۍ لیدنې وروسته ویلي ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه ختمه کړي. په رپورټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه پخوانیو ځانګړو استازو او د امریکا د دفاع وزارت دوه پخوانیو چارواکو په ګډه جوړ کړی، د ولسمشر ټرمپ د تیرې میاشتې د وړاندیز پر رڼا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو عواقبو ته کتنه شوې. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د غواړي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 1400 نه 2000 ته ښکته کړي. دا رپورټ چې د ران کارپوریشن په نوم د امریکا یو څېړنیز ادارې خپور کړی وایي پاکستان، روسیا، ایران، هند او ازبکستان په افغانستان کې د بیلابیلو قومیتونو لکه پښتنو، تاجکو، ازبکو او هزارو د ملاتړ سابقې لري. په رپورټ کې ویل شوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به هم د کابل حکومت او هم د افغانستان اقتصاد کمزور شي. رپورټ دا هم وایي چې پاکستان چې تر یوې اوږدې مودې طالبانو ته خپل خاوره ورکړې ده، هغوی د ملاتړ چارې به لا پسې تیزې کړي. لیکن وايي پاکستان تل د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي. په رپورټ کې په ورستاو کې له طالبانو سره د روسیې او ایران د کومکونو موضوع هم یاد شوی. د رپورټ تر مخه که امریکا له افغانستان د خپل سرتیرو د استلو په کار کې تادیو کینو، طالبان بل امریکا سره د سولې خبرو خای په شاشي. په رپورټ کې همداراز راغلی له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به په ناټو سازمان کې شامل هیوادونه هم خپل سرتیرو استلو ته اړ شي. لدې سره به په افغانستان کې د امریکا او نورو بهرنیانو ولسی شتون هم کم شي او د افغانستان د امنیت ذمہواري به د ځایي ملیشو او جنگسالارانو لاسو ته ورشي. لیکن د امریکایي سېنېټر رون پال په حواله زیاتوي له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په لیدنه کې دا خسکړې چې امریکا به د تل لپاره په افغانستان کې نه وي، بلکې افغانان باید په خپله خپل کور او معاملات سم کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پروجیکټ سندیکیټ په پانی ولیکنه وایي یو شمېر ډیپلوماټان په شخصي ناستو کې دا خبره مني چې له طالبانو سره د سولې په روان مذاکراتو کې د افغان ښځو د حقوقو د حقونو موضوع ته لازم پام نه کیږي. په لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو سیاسي او ټولنیزې ستونزې هم یادې شوې دي. مجید بابر تفصیل لري.
پروجیکټ سندیکیټ ویب پانی په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د خزو د موجوده حالت په اړه لیکلي دي چې څنګه د افغانستان پرمختګ ضروری دی. همدغه ډول دغه هیواد د خزو په حالت کې خواله هم ضروری دی. خدا محال اچانک د نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ په افغان ټولنه کې هم د خزو په اړه بحثونه کم شوي دي او یو شمېر ډیپلوماټان په نجی محفلونو کې دا خبره مني چې افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د خزو په اړه د بشري حقوقو موضوع مهمه نقطه نه ده. خو مقاله زیاتوي چې د سوچ او فکر دا اړخ غلط دی او د طالبانو مشرتابه ته هم دا معلومه ده چې په دې لړکی د هغوی نوم بدنام دی. په نویمه لسیزه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د نه منلو یوه وجه خود سره ناروا سلوک وو او اوس که طالبان غواړي چې د یو سیاسي ډلې په توګه ومنل شي او په مستقبل کې د اختیاراتو په تقسیم کې دوی حصدار شي نو د طالبانو مشرتابه په دې قانع ده چې دوی خپل سوچ بدل کړی دی. د مقالې په خبره ښکاري داسې چې طالبانو ته اوس لږ احساس شوی دی او ځکه وایي چې د خپل واک لاندې سیمو کې به جینکو ته سکولونو ته د تلو اجازه ورکوي. خدا هم وایي چې هلکان او جینکۍ به ګډې زده کړې نه کوي. د مقالې په خبره دا د طالبانو په سوچ کې یو مثبت بدلون دی ځکه چې په خپله واکمنۍ کې یې نه یوازې جینکۍ د زده کړو نه منع کړې وې بلکې په ښځو یې د کار کولو بندیز هم لګولی و. مقاله کې راغلي چې 2001 کال کې چې کله د طالبانو واکمني نسکوره شوه نو د هغې نه پس په دغه هیواد کې چې ښځو کومې لاسته راوړنې کړي اوس هغې ته سخت خطر پېښ دی. په یوه تازه سروې کې 15,000 افغان ښځو ویلي دي چې دا مهال د هغوی تر ټولو لویه ستونزه تعلیم او خواندګي ده. خو دا مهال تر ټولو زیات ضرورت د ښځو په تعلیم کې او هغوی ته د آمدن په ذریعو کې د سرمایه کاری دی او د دې نه علاوه هغه هسې نور زیاتوالي ته ضرورت لري چې ښځې د صحت سهولتونو ته لاسرسی ولري. د مقالې په خبره په لسو کې یوه افغان ښځه د ماشومانو د زیږون پر مهال مري او دا حالت دومره خراب شوی چې حتی طالبانو هم تر خپل واک لاندې سیمو کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته درخواست کړی و چې دایانې دې په دندو وګماري. مقاله زیاتوي چې اوس په سکولونو کې د جینکو شمېره کې کمی راغلی، ښځو ته قانوني سهولتونه ورکول کم شوي دي او په ښځو جنسي تیری او تشدد هم زیات شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږکال په هیواد کې د وزګارتیا کچه ټیټه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1409 مالی کال د لاسته راوړنو د راپورټ ورکولو پر مهال په کابل کې غونډې ته وویل د کورنۍ او بهرنیو ادارو په همکارۍ د کاري زمینو برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دغه پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. تفصیل ناجیه ساپای اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربي اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1409 مالي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدلی چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطوګه ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوي او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګلو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوي دي.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په 43 ولایتونو کې له 15,000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1409 مالي کال کې د 90% عادي بودیجې او 19.15% پرمختیایي بودیجې لګول خي چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری ځورېږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوستې ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری که څه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکارۍ کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
تاسو په دې پوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستې ځوانان هم ډېر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کمو وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
ښاغلی قادری وویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې له دې امله ډېری ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغان حکومت چارواکي وایي په خوست کې به په نږدې میاشتو کې د باچا خان پوهنتون او د شمل دومند د اوبو بند جوړولو، د چلغوزو د 1 میلیون ونو کینولو کارونه پیل شي. چارواکو چې په ترکیب کې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران او معینان هم شامل ول، یادې څرګندونې پرون دوشنبه نه وخته د خوست د خلکو یوې غونډې ته وکړې. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د ولسمشر غنی لخوا د پاچا خان پوهنتون جوړیدل منظور شوی او کارونه به ډیر ژر پیل شي. دوی زیاتوي په خوست کې د شمال دوه مونده د اوبو بند او په لویه پکتیا کې د جلغوزیو د 1 میلیون نیالګیو د کینولو چارې د ولایت لپاره هغه دوی نورې مهمې او بنسټیزې پروژې دي چې تر راتلونکو دریو میاشتو به یې په خپله د ولسمشر لخوا د کارونو د پیل پرانیسته وشي. چارواکو یاد سرګندونې د دوشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست د خلکو په یوه غونډه کې وکړې. د افغانستان د چارو د ادارې تخنیکي معین خانواری خان بشرمل د غونډې ګډونوالو ته وویل،
وزیر صاحب د ابوبر دلته شته ده، د دوه مندل لپاره به زر حیات وټاکلی سي او واقعا په عمل کې پدا باندې کار شروع شي. د جلغوزي په بش کې زمون کوشش دا غواړی چې رئیس صاحب جمهور خپل درې میاشتې وروسته دلته راشي، د باچا خان نړیوال پوهنتون د عملی کارو څخه هم لیدنه وکړي او په عین حال کې هغه پروسه چې د جلغوزي په بش کې دا 1 میلیون ونې به
د خوست په یاده غونډه کې د افغانستان د کابینې څلورو وزیرانو او د 5 نورو وزارتونو معینانو او د چارو د ادارې چارواکو ګډون کړی و. که څه هم د ولسمشر غنی لخوا د پاچا خان پوهنتون څه موده مخکې منظور شوي، خو خوست والي حلیم فدایي وایي چې ډېر ژر به د دې مسلې د تعقیب لپاره په خوست کې یو ګډ ارتباطي کمیسیون جوړ شي.
د ولایت په مقام کې د دې د تعقیب لپاره یو ګډ ارتباطي دفتر یا کمیسیون جوړیږي چې مستقل فوق العاده تشکیل بلري او دغه پوهنتون چارې به له نږدې نه تعقیبوي.
په خوست کې د شمال دوه مونده پر خوړ د اوبو بند جوړول هم هغه زیربنایي پروژه ده چې په وروستیو کلونو کې ولسونو تل غوښتنه کړې او چارواکو ورسره ژمنې کړې دي. قومي مشر ګلنواز بندوزی وایي چې دا پروژه نه یوازې خوستوالو لپاره ارزښتمنه ده، بلکې په ملي کچه هم پوره ارزښت لري.
په ضرب د یوې میاشت کې د دوه مونده بند هم سروې شي او هم په کار شروع شي، دا به د خوست لپاره او د افغانستان د څلور دېرش ولایتو لپاره د هر نگانه ډېر مفید او مسمر واکی شوی وی.
د افغان حکومت چارواکو د خوست په اړه د سیمه ایز ارګانونو لخوا د ټاکلي پلاوی د ارزونې پایلې هم ګډونوالو سره شریک کړي. د خوست تیر ادارې ناکام وبلله او وی ویل چې باید اصلاحات پکې راشي. دوی ویل په خوست کې به ډېر ژر د ادارې په نورو برخو کې هم بدلون نه راشي او هغو ادارو ته به رسمي رئیسان وټاکل شي چې تر اوسه د سرپرستانو لخوا مدیریت کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانی وګوري او پروګرامونه واوري.
د کرم یو شمیر فعالان مدني فعالان حکومت غواړي چې په تور نازون سیمه کې د هسپتال پر ځمکه د ځایي قبیلو د مشرانو شخړه حل کړي. دوی وایي حکومت پنځه میاشتې وړاندې د سیمې د خلکو د روغتیايي ستونزو د حل لپاره یو هسپتال منظور کړی، خو د ځینو مشرانو ذاتي ګټو د دغه روغتون د جوړېدو مخه ډپ کړي. د کرم انتظامیه وایي دا پروژه له اف سي ځواک سره ده او هم هغه به د سیمې له مشرانو سره خبره کوي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
ځای اوسیدونکي او مدني فعال زید شاه اورگزی وای په تور نزون کې پنځه میاشتې وړاندې دغه هسپتال تر منظورېدو وروسته حکومت د جوړېدو کار پیل کړو، خو ولې د ځینو مشرانو لخوا تر اعتراض وروسته هغه کار ودرېدلی او بیا ورباندې لا تر اوسه نه دی شروع شوی. ځای اوسیدونکي وایي که هسپتال د جوړېدو لپاره د ځایي قبیلو مشرانو حکومت ته زر تر زره ځمکه ورنه کړه، نو دا خطر شته چې دغه پروجیکټ ورنه بلې سیمې ته منتقل شي. زید شاه زیاتوي حکومت دې هلته هغه مشران رضا کړي او که داسې نکیږي نو بل ځای دې وګوري چې هسپتال جوړېدنې ممکن شي.
حکومت داسې دا مسله حل کوي شي چې هغه خپل چکر ووایي کم ځای ورته مناسب ښکاري، مغه ځای کې دې جوړ کړي او په میرټ په بنیاد باندې هغه کې کوم چوکیدار ولا ډیپټي وي یا بل سیا میرټ باندې ولګي، نو دا مسله به حل شي.
دالشرزو تور نزون د مزني کور مې په حدودو کې راځي، چیرته کې د خلکو آبادی په زرګونو کې ده او هلته بنیادی صحت مرکز په نامه دغه سرکاري هسپتال د 2013 کال په اګست کې منظور شوی دی. یو بل مدني فعال سید الله قبایلی وای حکومت دې هلته د هسپتال جوړېدو معامله زر تر زره حل کړي، ځکه چې خلک خپل مریضان د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته بوځي.
چې اوس خلک اعتراضات کوي هلته نه جوړېږي، په کور د ګورنمنټ د یو خپل رول ادا کړي. تاسو که وګورئ هغه ډېرې غریزي علاقې دي، وری دي، مطلب چې سیټ ته بازار ته رسي نه کرای لګېږي، فنانسري کمزورې دي د خلکو، نو که هلته دې هغوی لوس کېږي دا به ډېره بهتره وي.
موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې مرستیال کمشنر لنومان علي شاه سره خبرې وکړې، نو د هغه وینا وه چې په تور نازون کې د هسپتال جوړېدو معامله هلته د اف سي ځواک مشران حل کولی شي، ځکه چې د جوړېدو پروجیکټ یې هم هغوی سره دی. نومان علي شاه زیاتوي چې په سیمه کې هسپتال په جوړېدو د ځایي قبیلو مشرانو ترمنځ د شخړې حل لپاره به ډېر زر له امنیتي مشرانو سره خبر وکړي.
هغه پروجیکټ چې کوم دا هغه د اف سي والا ده، زه به خیر خپله خبره ورته راکړو کمانډینټل سره، که نه یا به هغه کوم چې منتو کرنیل دغه سره هم خبره کړي.
په منځني کورما کې پر یو بل باندې اعتراض او یا نورو ذاتي شخړو په وجه ډېر داسې د حکومت ترقیاتي پروجیکټونه د ځنښکار دي او یا نورو سیمو ته منتقل شوي، چې له کبله هلته د بدلون موقع له ځایي اوسیدونکو لرې تللې ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دوه بجه لما مجید بابر سره.
لتیرو څو ورځو راهیسې د مومندو د پنډیالي او دانشکول سیمو په ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي عامه شوې. دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چچلو له وجې لګي. د دې سیمو خلک له حکومت غواړي چې هلته د ماشو ضد سپری او اغېزمنو ماشومانو ته د ټیکو لګولو یا ستنو لګولو بندوبست وکړي. شنواز ترکزی معلومات راکوي.
د مومندو په پنډیالي او دانشکول کې د لشمینیا ماشو د چچلو له وجې د سلو نه زیات ماشومان ناروغ دي. ولې د متاثره ماشومانو کورنۍ وای چې د صحت د محکمې لخوا د هغوی په نږدې اسپیتالونو کې د لشمینیا کوم ټیکی هم نشته، او دوی غوښتنه کوي چې په دغه دواړو سیمو کې د ماشو سپرې وکړي شي. د مدام شیر نوم یو تن ماشوم هم ماشي چې چلې
ولا موږ غلنې ته د ماشومان بوري هغه وی چې را د لشمیا ما ماشه لري پښو ټشتونه مو لکړي پیښوي علاج ته موږ غستنې اسپیتال ته ورولو. اسپیتال کې چې ویل نشته دی پیښوي چې دا متشاټ شوی دی مخکې وکیدل اوس نشته دی.
د زیورمان یو ماشوم زوی هم په ګوته دغه ماشی چې چلې او دغه ماشی چې چلې شوی ماشومان متاثر اندامونه پرسیدلې وي، رنگ سور وي، غټي دانی پر جوړې شوی وي او اوبه یا نونه هم تر بهر راوځي. خو زه ورامن وای چې د دې ماشو متاثر ماشومانو لپاره ټیکا تر 2000 روپۍ قیمت لري او دوی له پیښور راوړي.
په 2000 روپۍ ستند د امغه چپ د غریبانو د ټولو خلکو دغه دي په ټول ماشومان دي د ماشي 2300 ماشومان ورو ته انال ته غلنې کی دغه درې دل لاله ما
د صحت محکمې ته د محمود د کومشتره انتظامیه لخوا د لشمین یا ماشو د ختمولو د پر د سپری او ماشومانو ته د ټیکو راوړل د پر وینا هم شوی. اسسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یکغون قیصر خان وای
پرون ربل درس مطلب ڈی سی بالکل ایمرجنسی ضلع کے نافذ کرے گا پلو کے ساتھ ہمارے ان شاء اللہ 24 گھنٹے کے مطلب داموں پر پنجالی تحصیل کی جاتا مطلب ویکسینیشن اویلیبل کو مطلب تکلیف بنی پر دین دام مانے مونگ دا پہ سوچ کرے کہ مطلب پومیگیشن دیر پارو ہے کہ مطلب دی مکمل طور روک تھام
چاروا کی وای چی دلشمین نہ د متاثر شی و شمیر دسلون زیات تے خود پنڈالی او دانش کول خلق وای چی دا غوی پسی مو کی دا شمیر ل 200 هم زیات تے او حکومت دی باید د دې د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه واخلي شانواز ترغزی مشال ریڈیو یکاون
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروئی